د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې په پښتونخوا کې د شپې یو ورس بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ تاسو ته په دې ساته خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې وروستۍ خبري غړي تاسو ته په تکراري توګه در خبرو. خو لومړی خبرونه د مهم خبرونو سرټکی. پښتونخوا ملي او میګوند د سند پر حکومت ژغ کړی چې د پښتنو د زورونو مخوري سي. په هند کې د افغانستان سفارت لنن څخه په بش پړتوګه تړل شوی او اسرائیل او حماس لنن سهارا څلور ورځنی اوربند پیل کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. پښتونخوا ملي او میګوند یو ځل بیا پر حکومت ژغ کړی چې په کراچۍ، حیدرآباد او د سند په نورو برخو کې دي د افغان کډوالو په نوم د پښتنو زورولو لړۍ ودروي. د یادګوند د سند صوبې مشر سلیم خان ترین پرون په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډې ته وویل چې پر حکومتي ژمنو سربیره د پښتنو کاروباریانو نیول او زورول دوام لري.
بسونه ونیسی دا غینه لکا روپے غواڑی کسان بوجی وای تت پلانے کار کے پتا پسی ہیروئن لگوم پیسے راکا بس را روان دے تینی سے او باڑو بانی دے پی خبر پختانے نی سے دا کراچے پا حب بانی دے کوئٹے پختانے نی سے جب ہم ملک دا دے چیو پختون ونی سے لس روی دے پتانے کے پروت تے او دا ویریفیکیشن نے کی گی.
نموړی له غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل چې یوه اونۍ وړاندې په حیدرآباد کې پولیسو څلور شپېته پښتانه نیولي وو چې یوازې اته کسان پکې افغانان او نور ټول د پاکستان شناختي کارډ لرونکي پښتانه وو. د سند کورنیو چارو نگران وزیر بریګیډیر ریټایرډ حارث نواز د نومبر پر شپاړسمه له مشال راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې هیڅوک هم دا اجازه نه لري چې پښتانه وځوروي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي چې که د اطلسم آئینی ترمیم د بدلون هڅه وسوه نو پاکستان به قائم پاتې نه سي. نوموړي پرون د خیبر پښتونخوا په سوات په کوکاری کې د ګوند غونډې ته په وینا کې ویل چې د پاکستان د دفاع ساتنې او پرمختګ لپاره یې مرسته کړې ده، خو د ده په وینا که څوک دا نه غواړي نو بیا دوی څه کولای سي. ایمل ولی خان زیاته کړې چې د اطلسم آئینی ترمیم خاتمه به د پاکستان خاتمه وي. اطلسم آئینی ترمیم په 2010 کال کې د پیپلز ګوند عوامي نېشنل ګوند په تیر حکومت کې منظور شوی او په نتیجه کې د نورو اصلاحاتو په ګډون صوبو ته پر خپلو وسایلو د واکمنۍ حق ورکړل شوی و. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون په یوه غونډه کې په اطلسم آئینی ترمیم کې د بدلون په اړه د غور کولو لپاره یو کمیټې جوړه شوې وه، خو د مسلم لیگ نون سینیټر اسحاق ډار د نومبر پر 21مه سینیټ ته په وینا کې دا ټولې یوازې ګنګوسې وبللې. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د ځنګلونو د څانګې یو ملازم په هدفي برید کې وژلی او تښتېدلی دی. په میرانشاه کې پولیسو او ځنګلونو د څانګې چارواکو مشال رډي ته وویلې چې وسلوالو پرون د حسن تواب په نامه د ځنګلونو د څانګې ملازم په ډزو وژلی او تښتېدلی دی. د برید ذمواري چا نه ده منلې. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې 23م هدفي برید و. له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د سنولو بهیر روان دی. د پاکستان سرکاري رادیو د رسمي شمیرو په حواله لیکي چې د نومبر پر دروشتم هم 3250 اسناد نه لرونکي افغان کډوال افغانستان ته لیږل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې تر اوسه تر 3.5 لک زیات بی اسناد افغان کډوال پر تورخم او چمن افغانستان ته ستانه شوي دي. په هند کې د افغانستان سفارت لنن څخه په بشپړ توګه تړل شوی دی. سفارت د نومبر پر 23مه پر ایکس پاڼه په یو اعلامیه کې د دې وجه د هند د حکومت فشار او د ډیپلوماتیک ملاتړ نشتوالی ښودلی دی. په اعلامیه کې لیکل شوی چې په وار وار یې له مخه د اکتوبر له لومړۍ په هند کې خپل فعالیتونه ځنډولي وو او هیله یې لرله چې د هند حکومت یو داسې دریځ غوره کړي چې د دوی د فعالیتونو د دوام اغیز من ثابت سي. د هند حکومت او طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. اسرائیل او حماس لنن سهارا څلور ورځنی اوربند پیل کړی دی. د اوربند په نتیجه کې به حماس چې د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا ترهګر ډله ګرځول سوې ده، د ورځې په وروستیو کې د یرغمل سویو دیارلس اسرائیلي میرمنو او ماشومانو لومړۍ ډله خوشې کړي. دا په هغه جګړه کې لومړۍ وقفه ده چې معاصره سوې غذا یې ویجاړه کړې ده. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوښتاست که د خبرونې تر پای را سره وست نو د نو ریپورتونو تر څنګ به دا هم واوري. پښتونخوا ملي او میګوند د سیند پر حکومت ځغ کړی دی چې د پښتونولو له زورولو لاس واخلي.
اوس یې خو خبره دیزی له بوتلې ده چې هغه که د کوزي پښتونخوا پښتون دی، تاجر دی، کاروباری دی، هغه هم په دې اړ کې اوچتوي او د هغه نه ډېرې زیاتې روپۍ ته اخلي، رشوت ته اخلي.
خو د سیند حکومت دا تورونه ردوي. عوامي نېشنل ګوند خبرداری ورکړی دی چې په اساسي قانون کې سوې اتلسم ترمیم ختمول به پاکستان ته سختې پایلې ولري. د خیبر پښتونخوا د پولیسو معلومات وایي چې په صوبه کې غلا او شوکي بیخي زیاتې شوې دي.
د راهځنۍ او ډکیتې دا یو لهر شروع دی. تاسو ګورئ دا ډکیتې ګروپونه دي گرفتاریان وشي، پولیس گیر کی، خو بیا عدالتونه آزاد کی، نو دا سلسله نه ختمیدونکې سلسله ده، دا به دغه څه جاری وي.
د دې ترڅنګ د سیمه او نړۍ په اړه نور رپورټونه او شننې هم لرو. اوریدو تل مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته. پښتونخوا ملي او میګوند یو ځل بیا د سیند پر نگران حکومت او پولیسو باندې ژغ کړی دی چې په کراچۍ، حیدرآباد او د سیند صوبې په نورو سیمو کې د افغان کډوالو په نامه د پښتنو له زورولو لاس واخلي. دا خبره د ګوند د سیند صوبې مشر سلیم خان ترین پرون په کراچۍ کې په پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته وکړه. بلخوا د سیند نگران حکومت وزیرانو په وار وار ویلي چې هیڅ اتم اجازه نه ورکوي چې د پاکستان شناختکارډ لرونکي پښتانه ونیسي او پټانو کې واچوي. دا په داسې حال کې دا چې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د پاکستاني حکومت لخوا په ملکي میشت بی اسناد افغان کډوال او نور بهرنیان نیول کېږي او خپل هیوادونو ته لیږل کېږي. نیاز علي نور حال راکوي.
د خبری غونډې په مهال سلیم خان ترین مشال ریډیو سره خبرو کې وویل، حیدرآباد، سکر او سن په نورو برخو کې د پاکستان شناختی کارډونه لرونکي پښتانه زورول کیږي او ځایي خلک او پولیس پښتانه مجبوروي چې سن صبح پریږدي.
بسونه ونیسي د هغې نه لکه روپۍ غواړي، کسان بوځي وایي تت پلانې کار کوي، پتا پسې هیروین لګوم، پیسې راکا، ظلم کوي، ناروا کوي، ناجایزه کوي، بس را روان دي. تینې سه په اوباړو باندې د پېښور پښتانه نیسي، د کراچۍ په حب باندې د کوټې پښتانه نیسي. ته په قبایلو کې تمیز نه لرې، ته په پاکستاني کې تمیز نه لرې، ته په افغاني کې تمیز نه لرې. عجب ملک دا دی چې یو پښتون ونیسي لس ورځې په تانه کې پروت دی او د ده ویریفیکیشن نه کیږي. وسې په حیدرآباد کې څلور شپېته کسان نیولو، پاکي اتا افغانانو، ټولو پاکستانیانو.
نوموړي وویل د پاکستان آئین ټولو وګړو ته په ملک کې د پاتې کېدو، کاروبار کولو او ژوند کولو حق ورکوي. نو موږ هم دا حق لرو چې په سن صوبه کې کاروبار وکړو او ژوند وکړو. د خبری غونډې په مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کراچۍ یو مشر صابرین خان بیا مشال ریډیو ته وویل، په سن کې د پښتنو د زوربلو او ورپېخو ستونزو په اړه مو څو ورځې وړاندې د سن پولیسو مشر آی جسن او نورو چارواکو سره لیدلي وو. هغوی موږ ته باور راکړی وو چې څوک به هم نه زورول کیږي، خو بیا هم د پښتنو سره هغه ناروا چلند روان دی.
بار بار په پریس کې مو جیته مو نور زموارو خلکو سره هم رابطه وکړه چې د افغانان متنګوي. اوس یې خو خبره دیزی له بوتلې ده چې هغه که د کوزي پښتونخوا پښتون دی، تاجر دی، کاروباری دی، هغه هم په دې اړ کې اوچتوي او د هغه نه ډېرې زیاتې روپۍ ته اخلي، رشوت ته اخلي.
بلخوا د سن نگران حکومت وزیرانو او پولیسو وار په وار ویلي چې څوک هم نه زوروي او نه چاته دا اجازه شته چې د پاکستان د بلې صوبې وګړي په سن کې وزوروي. د سن د کورنو چارو نگران وزیر بریګیډ ډی حارث نواز د نومبر په 14 په کراچۍ کې د خبری غونډې په مهال مشال ریډیو ته ویلي وو، دوی ته ځینې شکایتونه راغلي وو. دوی د مخنیوي لپاره چارواکو ته لارښوونې کړې دي او څوک هم د اجازه نه لري چې پاکستاني پښتون یا بل وګړی وزوروي. نوموړي ویلي وو یوازې بې اسناد افغان کډوال نیول کیږي. بلخوا د حیدرآباد ډیپټي کمشنر سید خالد حیدر شاه بیا د نومبر په 13 مشال ریډیو سره په خبرو کې دا منلي چې څو ورځې وړاندې په حیدرآباد کې پښتانه کاروبار کوونکي پولیسو د بې اسناد د افغان کډوالو په نامو نیولی وو، خو هغه کسان بیا خوشی شوی.
ابھی کسی کو بھی تنگ نہیں کر رہے،
دی وای وس هیڅوک هم نه تنگول کیږي. تیر ورځو کې په حیدرآباد کې دا ډول ځنی شکایتونه تر لاسه شوی وو چې د هغه سخت نوټس اغستل شوی وو. له هغه وروسته دا ډول پیخي نه دی شوی. کوم کسان چې نیولې شوی وو د هغه د پیجنګلو وروسته پرې خودل شوی. چاته هم دا اجازه نشته چې د نورو صوبو خلک تنگ کړي. د پاکستان حکومت د نومبر د نومبر نیټه راهسي د بیا اسناد افغان کډوالو استلو لړۍ پیل کړی دا، او تر اوسه لسکونو سره افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوی دي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند ترڅنګ عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام، ملي جمهوري ګوند، مدني فعالانو او بیا ملګرو ملتونو نړیوالو ادارو، افغانستان کې د واکمن طالبانو د پاکستان نه دغه پریکړې بیرته اخیستو غوښتنه کړې. خو پاکستان ویلي د بیا اسناد غیر ملکیانو د استلو پریکړه یوازې د افغان کډوالو لپاره نه ده، د ټولو غیر قانونه غیر ملکیانو د پاره ده، او د بیا اسناد کډوالو بیرته لیږلو بهیر به روان ساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
خبر که د هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشال ریډیو بے طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبری نړۍ سره پاتې شئ.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ملک په اساسي قانون یا آئین کې د سوي اتلسم آئینی بدلون په اړه بحث تود شوی دی. داسې رپورټونه خپره شوي چې ګواکې په دې بدلون کې د لا ترمیم کولو هڅې روانې دي. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان ویلي چې که چیرې د اتلسم آئینی بدلون د بیرته اخیستو یا ختمولو هڅه وسوه، نو د ده په وینا پاکستان به قائم پاتې نه سي. د خبره نوموړي پرون په سوات کې د خپل ګوند یوې غونډې ته په وینا کې کړې ده. بل پلاو د پاکستان سیاستوالو په ځانګړې توګه د مسلم لیگ نون چارواکو دا یوازې ګنګوسې بللې دي. نیاز احمد خان نور حال راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د سوات په کوکارۍ کې د حلقه پی کې شپږم ورکرز کنونشن ته خپله وینا کې په موجوده سیاسي حالاتو تفصیلي وینا وکړه. په دغه مهال دوی ویل چې بعض خبرونه داسې راځي چې موجوده حکومت د صوبو د اختیاراتو آئینی ترمیم اتلسم ختمولو هڅې روانې کړي. دوی ویل چې عوامي نېشنل ګوند د قانون جوړولو کې لوی کردار ادا کړی او ختمولو به سخت مخالفت کوي.
هر قسم هر بم استعمال کړه د پاکستان د بچکور لپاره، د پاکستان د چلولو لپاره، د پاکستان د ساتنې لپاره، د پاکستان د پرمختګ لپاره. خو چې کړې تاسو نه غواړئ نو بس نور پکې بیا مونږ هم نه یو. اتلسم آئین ترمیم خاتمه د پاکستان خاتمه ده. دا خبره ده په مزغو خو کلو سور کی.
د ایمل ولی خان په دغه بیان سواد کې د سما ټی وی خبريال سید شابودین وای چې اتلسم آئینی بدلون کال 2010 کې جوړ شو چې پکې د صوبو سرحد دوم خیبر پښتونخوا ته بدل کړی شو، او بیا د صوبو وسیلې صوبو ته ورکولو او استعمالولو اختیار ورکړی شوی. دا که واپس اغستو هسي وکړی شوی نو ملک به لوی انتشار جوړ شي.
د دې خبرې امکان شته چې پیپل پارټي د ملک یو لوی پارټي دا وغه ډیر جدوجهد اتلسم ترمیم د پاره کړو، او دغه شان د دې عوامي نېشنل پارټي هم دغه کوششونه وو چې د دې صوبې نوم دی بدل کړی شي او خیبر پختونخوا دی کې خو دی شي. نو په دې باندې به دي خامخا رد عمل کوي، احتجاج به کوي. دغه سره به یقینا چې په دې صوبه کې او بیا په پاکستان کې سیاسي عدم استحکام ته خامخا وده ملاويږي، او د ملک سیاسی صورتحال چیرے، معاشی صورتحال چیرے، نو پاغی بانی با هم دیر غلط او منفی اثرات پریوزی.
دا تلسم آئینی بدون ختمولو پاڑا دا وقت دا حکومت واضح موقف مخی تا ندیر آگلے، خو باز رسانو که هاگا وقت دا قانون باندی تکون اکرشول کلا چه مرکز کې دا پاکستان تحریک انصاف حکومت ختم شو، او پنجاب او صوبہ خیبر پختونخوا کې د دې پارٹی حکومت وو، او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مرکزی حکومت په ضد احتجاج شروع کړو. نو د مرکز او صوبای حکومتونو ترمنځ په اختیاراتو تنازع جوړ شو. په موجوده بیان د مرکزی حکومت لخوا څه قسمه موقف مخې ته نه دی راغلی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د فلم، هنر، ادب او کلچر پاړه نوې خبره
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
طرفه تاسو ورس نه امان خبر کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لمګلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے
تاسو مشال ریډیو ته ورجاست د ډیر اسماعیل خان په درازند کې د شیرانی قبلی وی جرګې مشرانو تور پورې کړی دی چې ځای پولیس والته د نومبر پر 13 پر عمر شیرانی نومې کس باندې سخت تشدد کړی دی د دوی په وینا کې د پولیس محکمه د دې تشدد کوونکی ډی ایس پی شیر الله پر ضد ګامونه وانخلي نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي خو بل پلو پولیسو دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې پر عمر شیرانی باندې تشدد نه دی کړی د دوی په وینا دوی هلته د نشي توکو او کاچاک پر ضد ګامونه اخیستي او اوس ور باندې الزامونه لګول کیږي د دې موضوع تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورت کې
پډیرا اسماعیل خان د راجنده سیمه کې د ملي جمهوریت ورزنګ غوند ممبر عمر شیرانی مشال ریډیو ته ویلي دي چې د نوومبر په 13 مې د پولیسو ډي اس پی سخت تشدد پکړای دی د تشدد دغه پېښه په براکښه عمر شیرانی ویایي
راځي او زه رښتما او کې فریض ما په 18 تاریخ باندې کړی و دا بیا خپل ریسټاوس وسره ګرمینا د تر مازیګر تر درې نیمو څلور بجو نه واخل تر شپې پورې دا د وسره په خپل یو اپټس کې یشه ما موبایل یې مانه وړي وو او وسره چې کم کمیس پرتګي راځو په تل لا سونه شتره بدل شې و تدلې د سر یو خپل الکتریکل یو ټارچو د کرنٹ اکرنتون او هغه تشدد اخیری ویډیو جوړې کې نو ما دا ورته چې کما ته جرم کړی دی ټیک دی سپی یک ما باندې لیګلی پتا نه کیو کیس درج کز ما کوم جرم دی ما ته په سزا عدالت راکې
خو د پولیسو ډی ایس پی شیر الله مسجد مشال ریډیو سره په خبره کې په عمر شیرانی تشدد کولې الزام په دا ټکیو کې ردوي
دلته تریم په وارنټ نه پتا باندې نظر روان باندې او مو دلی باندې لګېدلې د کسټم د خلاف جرګه کړې او په باندې راغلي دي نشته آرډر روغای دی ار پی او طرفه ډی پی او طرفه جدا تړلې ده چې په موګه باندې نظر ونی او ټایم ها ولاته کیز و درو دا جون دوړه پرشل د پوسټ ولا ګو په ارمی پسې ارمی ز په کار ټیکل سکسس پلو څلور ګنټې مو ته کنټینا روکل په سابو باندې په مو شپه پوسټینا شېری چې مو دا کنټینا روکل په دا کې هیڅ قسم صداقت نشته دا یو ان د کمیډیکل غوښ شته چې پیرا میاشتو د کرنټلی زوی نه دی په نړۍ د زمينه لګایي او سیکنډلی څه چې دا ورور دایم شات خرڅوي دا احسان محمد نه میږي چې چې کولای نه شي پښتنه ویلی پای کولای شي هغه یو ورځ ورغ دی دا ول چې مې ورور نو دار راکني زه په توګه پوسټ نه کاوم
د درازیندا شیرانی قوم یو مشر مولوی اسلام شیرانی نن په ډیرا اسماعیل خان کښې د مقامي انتظامیا او پولیسو چارواکیو سره په ملاقات کښې څه غوښتنې کړې دي په دغه باره کښې ویایي
شیرانی کوم شل کسی دا جرگار آغلی و دی ای خان تا مور رالو اول دیدی تیز سر میلاو سو مطالبی از مور دره ایوی دره مطالبی داوی یو دی کم داشر پسند خناسید دیزن پا علاقه گی مور دا ویل چی لیاد حکومت دی خلاف کاروائی وکی لیاد بیا موشتا پری هند راگی تی مور دا دی خلاف بخبال کم تکول ایسا آغا با دوم خبر دا کستم والا غیر دی موشتا دا دا اوکی و نور جان دا پی کٹ جور کردی دی مور دا بیشی دا تبایلو جرکم و معایدات سوی دا دی خلاف بردی دا 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 باندې کوم دا عمر باندې شدود سول دا وی مبارک دا ول چې دا دې سپی قانون خلاف ورزی هم کړی دا او دا پښتني روایت خلاف ورزی هم دغه شي دا دې سری خلاف دا انکوایری وشي او دا زموږ له علاقه ده بدل
شیرانی قوم مشرونه دا هم اوویل چې په 20 نومبر وو په درازنده کې وو د شیرانی قوم یو لویا جرګاو کیږي کاد پاکستان حکومتي چارواکیو ترغي وخت پورې د دوی غشتنه و نه منلې بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کول باندې با مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا د اکسایز او ټیکسیشن څانګې په ملکنډ کې د نارجستر سویو موټرو د عرضي رجستریشن کار پیل کړی دی. د جماعت اسلامي مرستیال امیر او پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله ویلي چې دا کار دوی ته د منلو وړ نه دی او پر ضد به احتجاج کوي. نوموړي پرون په منګور کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې باید حکومت ملکنډ او پخوانی قبایلي سیمې د لسو کالو لپاره له ټیکس او د قانون څخه بهر وساتي. بلخوا چارواکي وایي چې د 15 آئین ترمیم څخه وروسته یې په دغه سیمه کې د موټرو رجستریشن پیل کړی او زر بیا د ټیکس د قانون په چوکاټ کې راولي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډي خبریال نیاز احمد خان په دې رپورټ کې راکوي.
سوات منګورا پریس کلب کې د جماعت اسلامي صوبایي نائب امیر عنایت الله خبریالانو ته وویل چې حکومت په ملکن ډیویژن کې نیغ په نیغه ټیکس لګول لپاره هلې ځلې شروع کړې. باز سیمو کې د ټیکس راټولولو لپاره دفتر جوړوي. نو باز سیمو کې نان کسټم پیډ ګاډي چشمیرې 15 د نیول خبرې هم کوي. دی وایي چې ملکن ډیویژن سیلابونو او ترهګرۍ متاثره سیمه ده، خو بیا هم د خلکو نه ټیکس اخیستی کیږي. اوس ځکه دوی نیغ په نیغه ټیکسونه نه مني چې دلته د ټیکس نظام دوی په نظر کې ټیک نه دی.
زما پارٹی دا خبر ہے کہ دا پاکستان دا ٹیکس دا کرنٹ چکم نظام دے دا ظالمانہ دے زکہ بو دنیا کے ٹیکس دا مالدار سڑی نہ راستے کی گیو غریب بانی خرچ کی گی. دا پاکستان ٹیکس دا غریب نہ راستے کی گی او پا مالدار بانی خرچ کی گی. لکہ اصل ٹیکس چ دے دا ہر غریب سڑے اور کئی لکہ دا ماچ سوتی لے دے یا ٹوتھ پیسٹ دے یا دا خوراک بل سسیز دے دا دا سلیو سلیو نیم سل آئٹمز دی دا ماوتا ہر سڑے اور کو دا غریب ہٹ کئی دا شی.
عنایت الله زیاده کا چې لنډمهاله حکومت ټیکس لګول اختیار نه لري، بیا هم کچری دې سیمه کې ټیکس ولګول شو او د نان کسټم پیډ ګاډو نیول پیل کړ شو، نو دوی به سخت احتجاج کوي.
چې څو پورې موږ سره د اسمبلی پلیټ فارم نه وي، نو موږ سره د جلسې پلیټ فارم دی، موږ سره د روډ د بلاک کولو پلیټ فارم دی، موږ سره د شټر ډاون پلیټ فارم دی، موږ سره د پیا جام پلیټ فارم دی، موږ سره په اسلام آباد کې ترنې پلیټ فارم دی، موږ سره په خور کې ترنې پلیټ فارم دی، او موږ سره د ملکن ډیویژن دا 15 گاڑی او داغو خاندانونه دي او دا ټول پولیټیکل پارټۍ دي. جماعت اسلامي په دې کې لیډینګ رول ادا کوي.
دا جماعت اسلامی سیاستوال عنایت الله چې د صبح خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر هم پاتې دی، په خبری غونډه د سوات خبریال ډاکټر محبوب علي وای چې په ملک کې الیکشن را نږدې دی او زیاتره پارټۍ د ووټ اغستو لپاره د کوشش کوي چې د عامو خلکو مسلې اوچړي.
نو په دې کې به څه شک نه وي چې هغې به د دې نه خپلې سیاسي فائدې هم چوتایي. لکه په ماضي کې هم هغې په مختلفو ځایونو کې جلسې جلوسونه کړي دي، سړکونه بلاک کړي دي، درنې ورکړي دي. زما چې خپل دا خیال دی چې هغې په دغه طرف باندې ګامونه چوت کیو داسې قسمه اسدونه چې کم دي د حکومت د فیصله خلاف اغي سباو چې یاره یا مونږه د موټر وی بندو یا ملکن پاس بندو یا یو خازه کې درنی ورکو، نو دا طاقت هغي لري او هغه دا کار بالکل کولای شي.
په ملکن ډیویژن کې نیغ په نیغه ټیکس د هغه وخت نه نشته کله چې سوات یو جدا ریاست وو او د پاکستان جوړېدو 20 وروسته پاکستان کې شامل شو، نو ټیکس ورته معاف کړ شو. خو بیا کال 2013 کې د پاکستان قومي اسمبلی په خواني قبایل او ملکن ډیویژن کې د ټیکس لګولو قانون پاس کړو چې ورته 15م آئینی بدلون نوم ورکړ شو. خو د خلکو په احتجاج هغه وخت دغه کې د 15 کال لپاره نور وخت ورکړ شو. اوس حکومت وایي چې نان کسٹم بیټ ګاډي په ارزي توګه اندراج روان دی چې وروسته به د ټیکس په قانون کې راولي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
پاکستان تحریک انصاف د انتخاباتو کمیشن د هغه پریکړه پر ضد عدالت ته د تلو پریکړه کړې ده چې پکیا کمیشن د دوی ته د کال 2018 د پارټۍ د نن ټاکنې یا انټرا پارټۍ الیکشن مسترد کړی دی او ورته امر کړی دی چې په راتلونکو 6 ورځو کې د پارټۍ د نن دوباره ټاکنې وکړي. ګنې نو د انتخابات کمیشن په وینا دوی ته به د راتلونکو ټاکنو لپاره د کرکټ بلا د انتخابي نقش په توګه نه ورکوي. د دې موضوع تفصیل شبیر جان په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف په خوانی د قومي اسمبلی غړي ملک انور تاج د نومبر په 4 مشال لیډ ته وویل چې د دوی ګوند خپل د پارټۍ الیکشن کړي او دوی بی ځایه تنګول کیږي، نو ځکه د الیکشن کمیشن د یادې پریکړې پر ضد د پارټۍ مرکزی قیادت عدالت ته دتو پریکړه کړې ده.
یو پارټۍ دیوار سره لګولو کوشش کیږي. انټرا پارټۍ الیکشن چې څنګه نور پارټو کړو داسې پی ټی آی ان کړو، موږ ورته ټول ډاکومنټیشن جمع کړو او وربلی اسیس دوی موږ ته اناؤنس کړی. مو به 2 میاشتې فیصله محفوظ وو، 2 میاشتې دوی اناؤنس کو چې تاسو دوباره انٹرا پارٹی الیکشن نو کوي 20 ڈیز. اوس موږ پارٹی دا فیصله وکړه چې دا کم دی الیکشن کمیشن دا انٹرا پارٹی الیکشن خبر ده چې په 20 ورځې کې کوي، نو هغه پارٹی چیلنج کېدلو فیصله وکړه په های کورٹ کې، ځکه چې انٹرا پارٹی الیکشن موږ آلریډی کړو.
د پاکستان پاین پوها د سپریم کورٹ او های کورٹ وکیل علی گوہر درانی مشال لیډو ته وایي چې الیکشن کمیشن خبره د آئین او الیکشن ایکٹ مطابق بالکل سم ده، خو باید دا قانون په ټولو ګوندونو یو شان لاګو کلشی کم چې ډیر کم په نظر راځي.
چې کم پروویژنز دي د الیکشن ایکټ نه هغه د یو ذمہوار جمهوریت پولیټیکل پارټي تاغی د پاره دي. موږ کو پاکستان کې وګورو نو یو پولیټیکل پارټي هم الیکشن انټرا پارټي په صحیح توګه نه کوي. نه هر یو پولیټیکل پارټي بیسیکلی پل دنن چې کم د دې جمهوریت ته هغه نشتا برای نام دی، خو پی ټی آی راغله د په نه پکار خدا چې کم قانون دینا قانون په صحیح طریقہ کې فالو شي. کو پی ټی آی باندې نن او شو نو سبا پکار د چ په نور پولیټیکل پارټیانو باندې هم همدغه سي اکشن واغستې شي.
په پیښور کې او شنن کې خبريال لحاظ علي په دې باب لوي چې دا ځخ کاریږي چې یوازې پاکستان تحریک انصاف د موجوده حکومت او ادارو په هدف ته، ځکه تدوی په وینا د نورو پټو د نن کم الیکشن کیږي هغه هم په جمهوریت او هغه شن شفاف او د قانون مطابق نه وي.
ګورې دی وخت کې پاکستان تحریک انصاف د بارا دوبو خړاو کوشش روان دی، د هغه په هر سیس باندې اعتراض کیږي. په غوی الیکشن کمیشن پاکستان دا لګولې چې ستاره پارټي د نن کم انټرا پارټي الیکشن شوې کم چې پولیټیکل پارټیز ایکټ تحت کیږي هغه شفاف نه دی. خو الیکشن کمیشن پاکستان ته پتن لګی چې د نور سیاسي جماعتونو انتخابات ولې شفاف کاری. پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان صاحب د 1997 نه په دې خپل عہده باندې ناشته. دغه رنګ موږ کوګورو جمعیت علما اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن صاحب 1981 نه بخپل دی عہده باندې ناشته، سندیار ولی خان صاحب 2005 نه بخپل عہده باندې ناشته. نور او پارټو هم تقریبا دغه پوزیشن نه جری پیپل پارټي دی او کور سره د نون لیگ شریف برادران دي.
خو بیا عوامي نشل ګوند او جمعیت علما اسلام فی دلا دغه تورنه ردوی چې ګنې دی په صحیحو کا د پارټي دنن الیکشن یا انټرا پارټي الیکشن نه کوي. د جمعیت علما اسلام فیډلی صوبای وین عبد الجلی جان په دې باب لوول
تو پوه چې د جمعیت علما اسلام د انتخاباتو تعلق دی زمونږ باقاعده سلیکشن نه وي، موږ رکنیه سازی کوو بیا مجلس عمومی جوړو. زمونږ یو جنرل کونسل دی، په هغه جنرل کونسل کې 15 کسان نه وي، لس نه وي، شل نه وي، سل نه وي، هغه کې کم از کم 1000 پورې کسان 1000 کسان پوری وي. هغه جنرل کونسل زمونږ د عہدیدارانو انتخاب کوي. کله یو کس پاسیږي او د چا نوم پیش کی او عمومی یا جنرل کونسل فل فلیج داغی حمایت اعلان کی مقابله کې څوک نه وي نو هغه سړی بیا لا مقابله منتخب شي.
د عوامي نیشنل ګوند صوبای الیکشن کمشنر او پخوانی د صوبای اسمبلی غړي شکیل خان عمرزه هم مشال لیډو ته د نومبر په 3 ویل چې هر سالور کال پس د ګوند دنه انتخابات په خو جمهوریت لاره کیږي او د هغه وړاندې ممبرشپ کیږي کم چې اوس هم روان دي او بیا د بیلټ دلارې وټونه چول کیږي نه چې سلیکشن. خو بیا د پاکستان تحریک انصاف مشران دا هم وای چې وړاندې شوی الیکشن دوی سره کمیشن منلی هم وو او بل د ګوند زیاتره غړي دا وخت په جیلونو کې دي، نو په 6 ورځو کې دنه بیا انتخابات مساوات کول ګران کاری خود عدالت ته پریکړه ورسوبا د کلنده رټاکی د پاملنا چرټاکنو مرکزی کمیشن د پاکستان تحریک انصاف لخوا شوی په 2022 کې د انټرا پارټي الیکشن غیر شفاف ګرځول وو او د نومبر په 23 فیصله ورولله چې بیا د ټاکنې وکړي کندراتون کې ټاکنې کې به د بیټ انتخابي نخه ورکول لپاره پاکستان تحریک انصاف نه هلو ګرځول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ نیمې بجې سوی دي. د خبرونو لنډیز ته پام راړو. پښتونخوا ملي اومي ګوند یو ځل بیا پر حکومت غږ کړی دی چې په کراچۍ، حیدرآباد او د سند په نور برخو کې دي د افغان کډوالو په نوم د پښتنو له زورولو لاس واخلي. د یاد ګوند د سند صوبې مشر سلیم خان ترین پرون په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډې ته ویل چې پر حکومتي ژمنو سربیره د پښتنو کاروباریانو نیول او زورول دوام لري، خو د سند حکومت دا تور نردوي او وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې پښتانه وزوروي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي چې که د اطلسم عیني ترمیم د بدلون هڅه وسوه نو پاکستان به قایم نسی. نوموړي دا خبرې پرون د خیبر پښتونخوا د سوات په کوکاري کې د ګوند غونډې ته په وینا کې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د اطلسم عیني بدلون ختمولو په اړه ګنګوسي روانې دي. په هند کې د افغانستان سفارت لنن څخه په بشپړه توګه تړل شوی دی. سفارت د نومبر پر 24 پر اکسپانه په یو اعلامیه کې د دې وجه د هند د حکومت فشار او د ډیپلوماټیک ملاتړ نشټوالی ښودلې دی. د هند حکومت او طالبانو سمدستي د سفارت پر اعلامیه باندې غبرګون نه دی ښودلې. اسرائیل او حماس لنن سهارا څلور ځنۍ اوربند پیل کړی دی. د اوربند په نتیجه کې به حماس چې د امریکا او اروپای اتحادیې لخوا ترهګره ډله ګرځول سوی ده، د ورځې په وروستیو کې د یرغمل سویو 14 اسرائیلي میرمنو او ماشومانو لومړۍ ډله خوشې کړې. دا په هغه جګړه کې لومړۍ وقفه ده چې موثره سوې غزه یې ویجاړه کړې ده. تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه او ریوسم د پاتې ریپورتونو پر لور. په غزي تړنګ کې پر سیمایز وخت سهار له و بجو د اسرائیل او ماس ډلې ترمنز څلور ځنۍ اوربند پیل شوی. د امریکا او اروپای ټولنې لخوا حماس ډله یوه ترهګره ډله ګڼل کیږي. دا لنډمهاله اوربند د فلسطینی بندیانو او اسرائیلي یرغمل سویو کسانو د تبادلې لپاره منل سوی دی. د اوربند تر ناپیزیدو وروسته غزی ته د بشري مرستو لارې روانې سوی دي. سالم محمد صالح په دې اړه نور حال راکوي.
په غزه کې د اونیو تر جګړې وروسته د نن سهار له 2 بجو د لنډمهاله اوربند تر نافذېدو وروسته کرري ده، او دې موضوع دغه جګړه ځپلې ښار ته د بشري مرستو د رسېدو زمینه برابره کړه. نن سهار له مصر څخه هم غزې ته په مرستو بار لارې ننوتلې. د رویټرز خبري اژانس په تصویرو کې ښکاري چې په دغو لاریو کې دوی د مصر د سازمانونو وي او پر یوه دا شعار لیکلې وو په ګډه د بشرپالنې لپاره، پر بل لیکلی وو په غزه کې زموږ دورونو لپاره. په همدې حال کې د جرمني خبری اژانس لیکلی چې په ټوله کې به غزې تړانګې ته په بشري مرستو بار 200 لاری او په تیلو بار 4 لاری ځي. دغه 4 ورځنۍ اوربند پر ځای وخت نن سهار 2 بجې نافذ شو چې ګمان کیږي له کبله به یې د 150 فلسطیني بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې له غزې د اسرائیل لسګونه یرغمل سوي کسان خوشې سي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي ژمنه کړې چې د دې اوربند پر مهال به د اسرائیل د 240 یرغمل سویو کسانو له ډلې لږ تر لږه 50 کسان خوشي کوي. حماس ډلې دغه 240 کسان د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل د حملې پر مهال یرغمل کړي وو. دغه ډلې د هغې حملې پر مهال په اسرائیل کې 1200 کسان وژلي وو، او هغه حمله د دې سبب سو چې اسرائیل په غزه کې هوایی او ځمکني پوځي عملیات پیل کړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس راپور ورکړی چې دواړه لوري به په پیل کې شزي او ماشومان خوشي کوي. د اسرائیل عدلي وزارت د 300 هغو بندیانو لیست پور کړی چې د خوشي کېدو پر شرایطو برابر دي. په دوی کې ډیرې هغه تنکی زلمیان دي چې د یو کال په مده کې پر اسرائیلي ځواکونو د ډبرو د گزارونو او نورو وړو جرمونو لکبل نیول سوي دي. د رويټرز خبري اجنس راپور پر بنسټ د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د غزې په جګړه کې شاوخوا 14000 کسان وژل سوي چې 40% یې ماشومان دي. د دې جګړې له کبله د غزې د 2,300,000 اوسیدونکو له ډلې سلګونه زره یې نورو سیمو ته په کډې کولو مجبور سول.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,015 شپېته، 2,110، 12,930 او 13,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پېښور کې میشت افغان کډوال یاد رسول وایي چې ټوله کورنۍ په پاکستان کې د اوسېدو لپاره کارډونه لري، خو د پوینا د د کارډ دوه کال وړاندې بلاک شوی دی. د کارډ نشتون له وجې د پوینا ټوله کورنۍ د گرفتاری او واپسۍ په ویره کې ده. د یاد رسول کورن میرمن شیرینی بیبی مشال رېډي ته ویلي چې د کور سربرای له پاکستان استنیږي، نو دوی مجبور دي چې ورسره ووزي. بل پلو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند وایي چې هغه کسانو ته چې کورنۍ پی او آر کارډ لري ورته فیملی سرٹیفیکیٹ ورکول کیږي، کوم چې د پاکستان له حکومت سره رجسٹر دی. نور تفصیل عظمت علی اشاره کوي.
چې کارډ مې نشته دی نو خامخواه مې پامیل پاتې کیږي، زه به ځان لازمه نو او د پی او آر کارټونو هغه هم دغه داسې واضح اعلان یې نه دی کړی لکه خبرونه خواو.
یاد رسول افغان کډوال دی. نوموړی په پېښور خراسان کیمپ کې د لرګو ماتولو او خرص کار کوي. دا یاد رسول په وینا چې پاکستان کې د اوسېدو کارډونه لري، خو دوه کال وړاندې دی د کورنۍ د 30 کسانو کارډونه راغلي خو خپل کارډ یې بلاک شوی دی. یاد رسول وایي چې د کارډونو دفتر ته سو وار لاړ، خو د اسنادو لرلو باوجود ورته کارډ نه دی ورکړی شوی.
2020 کال کې چې کارډونه بدلول هغه کې نه دی راغلی، ول چې ریجیکټ شوی دی. نو زما 30 کسه پامل کارټونه راغلي دي او یو زما پکې نه دی راغلی. زه د کور مشریم سربرایم، د خځې مې د لورګانو مې د زامنو مې د ټول اولادونو د نوسو د ټول رااله او زما رانغه.
د خیبر پختونخوا د کورونو چارو د ادارې د شمیرو ترمخه د 18 ستمبر نه د نومبر د 28 پورې 2,015 زره بې اسناد افغان کډوال د تورخم او انګور اډې د لارې افغانستان ته ستانه شوي دي. دا یاد رسول کور ودانی شیرین بی وی چې اندېښمن دي، ځکه چې یاد رسول د هغوی د کورنۍ مشر دی او چې هغه په پاکستان کې د اوسېدو کارډ یا اسناد نه لري، نو د کورنۍ ټول 30 کسان به ورسره هم افغانستان ته ستنېږي.
خامخا به یې ګونو چې د کارډ نه یو زمنګ کارډ نه خو په منګې را چې دا زمنګ نه ونیسي او دا بوزنه منګه به ورپس خپل باندې دا کې ګونو چې دا نه اندال کام بچو کې نو د سرپرست د کور کنه چې دا راړو منګ بنځول ته یو ځای نه شته. جمع دی ناروغ دی پر دې کور کې ودا څه وکي خپل کورم نشه خپل هم نشه چې دا وکواړی د دې هر سم ټول شپه ورځ خوب هم څه خراب دي څه بده ته ویځم
ګیر
ورر. دا ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د پاکستان نه افغانستان ته تلونکي کډوالو کې 3% هغه کډوال دي چې د یری د لاسې پاکستان پریښی دی. یاد رسول وایي چې افغانستان ته په تک کې ورته د جینکو د زده کړو هلته د کاروبار ستونزې دي.
بندیزونه ډیر دي، پابندي ډیره ده، د پسکولونو باندې د جینکانو د الکانو پوره تعلیم نشته، د کاروبارونه نشته دي. نو ټول دا ټول مشکلات دي څخه په دې ګرانه ګرانه کې.
دا خراسان کیمپ دا افغان کډوالو د شورا مشر حضرت حسین مشال ریډیو ته وویل چې په کیمپ کې ټول ونیم سو کورنۍ په پاکستان کې د اوسېدو کارډونه لري او ټول کورنۍ د حکومت سره رجسټر دي.
منگ تا سمو دا مخ کے دا پاکستان حکومت دا پیسلے سر سم خبر راکل شو آغا سوک چی غیر قانونی طور دلتا اسی گی غیر راجستر دی تا سی آغوی تا آگائی ورکی چی آغوی دا حکومت پیسلہ ملی کے اوزی لال شیخ پر وطن تلال شو منگ بے دا کیم مشرانو آمدگا سی پا کچھ ہوکی او پا کیم کی کمپائن ہوکو و آغا خلق سر ملاقاتو نا وکڑو آغا خلقم دیتا وادار کر چی آغوی لال شیخ پر وطن تا وہ پزل دخ دے دے کم پامینوں نے چمنگ سرا گسی وہ غیر راجستر آغا ٹول تلی دے افغانستان تا دا غیر صفائی شوی دا کن
دا ملگرو ملتونو تا کڈوالو دا ادارے یونیسیار ویان کے صرف ریدی مشال ریڈیو تو اویل چی دا کم کورنو دا غڑو کارڈونا پس وجہ بن شوی ہاگوی تا فیملی سرٹیفیکیٹ جاری کرے کم چی دا نادرا سرا رجسٹر دے
چی کم خلکو سر پی او آر کارڈ شتا مطلب دا چی دا غی فیملی سرا ہم شتا دے خو کا دیکھے داسی خلق تھی چکم چا وہ دن گڑی یا آگوئی سر آغا فیملی سر کارڈز نہیں آغا بیا یو دو کال مخ کی مونگا چکم یو ایکسرسائز کرے ہو بدا مشق مکرے ہو دا ڈرائیو پاگئی کہ داغا خلق کو تم ہوں مونگو وے چتا سوراشے ہو پل زن رجسٹر کے آگوئی تے کارڈو نندی اور کری خو آگوئی رہے یو سرٹیفکیٹ ورکڑے فیملی سرٹیفکیٹ ورتوائی
دا پاکستان نگران حکومت په اکتوبر کې اعلان کړی چې د هغې میاشتې تر اخیره پورې باید ټول بې اسناده بهرنیان له پاکستانه وځي. په دغه حکومت په وینا چې تر اوسه د 3.5 لک زیات افغان کډوال خپل ملک ته ستانه شوي دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبری غړې کې له روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د تحریک انصاف مشر عمران خان خلاف د حکومتي راز افشا کولو یا د سایفر مقدمه اوریدنه نن د نومبر پر درويشتمه نه بلکې پرون پر چل درويشتمه په اول ځل په خلاص عدالت کې وسوه. دا تر هغه وروسته ده چې د عمران خان وکیلانو د کیس اوریدنه په جیل کې د کېدو خلاف په اسلام آباد های کورټ کې اپیل وکړ او های کورټ د جیل پر ځای په خلاص عدالت کې د مقدمه د اوریدنې حکم وکړ. تفصیل راشد خټک راکړه.
د اسلام آباد های کورټ د حکم سره سم د خصوصي عدالت جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین په 3 نومبر د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د سره شریک ملزم پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشی خلاف د سرکاري راز افشا کولو مقدمه اوریدنه په لومړي ځل په خلاص عدالت کې وکړه. د دوی وکیلان علي بخاري او خالد یوسف عدالت ته وړاندې شول. جج په 3 نومبر عمران خان او شاه محمود قریشی عدالت ته د حاضرولو حکم وکړو. تر دې وړاندې به د مقدمه اوریدنه په اډیاله جیل کې کېده چېرته چې عمران خان او شاه محمود قریشی قید دي. دوی د دې خلاف په اسلام آباد های کورټ کې اپیل کړو. های کورټ په جیل کې د مقدمې اوریدنې لغوه کړه او له سره د دې اوریدنې حکم وکړو. د جیل په ځای په خلاص عدالت کې د مقدمې د اوریدنې په حق د خیبر پختونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې چیرمن سید محمد شاه مشال رډیو ته وویل.
اسلام آباد های کورٹ ویل چې دا پروسیډینګز کوم شی وی دي د فلاني ډیټ نو والی تر فلاني ډیټ پورې په جیل کې چې دا کوم ټرایل شوی دی نو دا ټیکټ ده شوی حالات دا سینو چې د جیل ټرایل ده شوی روټین کې ټرایل کیږي. بل دا وشو چې د وخت د مخ کې چې کوم لیکو ناس فدی کې پاتې شي نو هغه زه خو کزه فرض کړي عمران خان وکیل وي نو ما به دا چره د کولې ځکه چې دا ما مخالف فریق لا اپورچونټي ورکړي چې هغه چې کوم لیکو ناس پاتې شي وي نو دا غي د فلپ کولو د پاره غي ته اپورچونټي ویل شو اوس په نیکست فیس کې غي به هغه فلپ نو کده د پاپیل کې چې څه فائدہ ملاوي دا یا په بیا په فائنل ڈیسیشن کے فائدہ ملاوی تو نغم ہوتا بیا نے ملاوی
د مقدمې د اوریدنې په وخت جج ابوالحسنات ته وکیلانو د اسلام آباد های کورټ ته لیکلي حکم په اړه وپوښتل. وکیلانو د اسلام آباد های کورټ لیکلي حکم عدالت ته وړاندې کړو. په عدالت کې موجود تر ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر اسد ملک وویل چې په جیل کې هم د مقدمې اوریدنه خفیه یا پټه نه وه. خو د عمران خان وکیلانو وغوښتل چې عام خلک او میډیا هم دا کاروایی وګوري ځکه یې په خلاص عدالت کې د مقدمې د اوریدنې اپیل کړی و. د مشال ریډیو ته وویل.
یہ جو جیل ٹرائل ہے اگرچہ یہ اس ان کیمرہ پروسیڈنگ نہیں ہے لیکن اس کو اگر جیل میں جج
نے جیل کے مقدمے اور دنا بند کوٹے اور دنا نہ لایا تو پدے کہ عام خلق اور جرنلسٹان گڈون نشی کولے اس دا مقدمہ بیا لسرا شوا اور مقدمہ کے چکم کمزور ہے کہ ہائی کورٹ لڑے کڑے زما خیال لے عمران خان تا بلدے سے خاص کٹا وہ نہ رسی
لگتا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو شاید کوئی بڑا فائدہ ہو.
خودزنی کرون پوهانو خیال چې د عمران خان وکیلان د عدالت په ځای په میډیا ځکه ډېرې خبرې کوي چې دوی دا په سیاسي بنیادونو جوړه شوې مقدمه ګڼي او په سیاسي انداز کې وړاندې بوزي. په دې اړه په کوټه کې قانون پوه همایون کسی اډوکیټ د مشال رډو پښتنه داسې ځواب کړه.
بل دا نور فرق نه راوړي. هلته بل دا یو
دغه دی چې اوپن کیس دی میډیا کوریج به وی هر ورځ نن دا کاروایی وسونه نه کاروایی وسوله ریپورتینګ به کیږي هغه په جیل کې چې کوم دا میډیا کوریج نه وکړه الته میډیا نه والاوډ نو هغه رنګ کوریج نه میډیا غن اور ملاوې دی امپورټنس نه اور کول کېدلی نو اوس چې دی اوس چې اوپن کورټ تراسي خبره په اوپن کورټ کې سی دوه اوس په میډیا کوریج اچ کوم دی غواړي پټ یغه به اور ملاوې کني نور کته کریمینل کیس کې ورته وګوري په ماهر نو دا دی ملزم د پاره دا وی چې څونه په کیس کې لیکوناز وی غمر شي
د افیشل سیکرټ اک پلان دی په عمران خان تور لګول شوی چې د سرکاري راز افشا کړي دی عمران خان د وزیر اعظم په هیڅ تور لګولو چې امریکا راځه حکومت ختمول غواړي او په دې لړ کې به په امریکا کې د پاکستان د سفیر لخوا را لګل شوی یو خفیه مرسلې نه سایفر حواله ورکوله عمران خان په جلسو کې د تقریر په محل په لاس کې یو کاغذ هم نیولو چې کتونکو د ښه خفیه مرسلې ګمان پرې کولو امریکا دا تور رد کړی دی راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست په خبر پښتونخوا کې پولیس چارواکي وایي چې په تیرو لسو میاشتو کې د سوبې په بیلابیلو برخو کې د غلا او شکو په بیلابیلو پیښو کې شاوخوا د 280 میلیون روپیو سامانونه غلا شوی دي دغه شان د دوی په وینا د پېښور په ګډون د سوبې په غټو شهرونو کې له خلکو په زور د موبایلونو او پیسو د اخستو پیښې هم ډېرې شوی دي سوبې کې د امنیت خراب صورتحال خلک اندېښمن کړي دي او له اړوند چارواکو څخه یې د امنیت پر ځای کولو غوښتنه کړې ده تفصیل شبیر احمد جان راکوي
د خیبر پختونخوا د پولیسو نه تر لاسه شوې معلوماتو تر مخه تیر لس میاشتو کې یوازې په پیښور خار کې د 280 میلیون روپو نه سیوا غلاګانی او شوکې شوې دي د ګاډو او د موټر سایکلو تختول پلارو کې خلق او بیلابیل ځینو کې بانکونه لوټل او موبایل فونونه تختول پیښې شامل دي همدغه د پولیس معلومات دا هم دا ولري چې پولیسو دغه لس میاشتو کې د 15 کروڑ نه سیوا د مالیت سامانونه ګاډي موټر سایکل موبایل ټلیفون او نقد د کسانونه ریکور کړی یا اخستی او واپس اړوند خلکو ته رسولی هم دي بیا د سوبې اولس وایي چې د پولیسو لخوا کچری د دې خلکو پر ضد صحیح کاروانی په وخت کېدلې او عدالتونو دوی د پریښودلو پر ځای سزا کولې نو دې کې به زیاتوالی پر ځای کمی راغلی وو محمد نوید خان چې د پیښور لنډی سړک اوسیدونکي دي او د چم گاون یوځای کمیټي هم دې غرض لپاره وړاندې لرله وایي د دوی نه خپل سو کلونه وړاندې د کوره غلا شوي بیا د ګاونډیانو نه هم خو تر اوسه پولیسو یو کیس کې هم نه کسان نه معلوم کړي او نه هغه خلاص شوی مال دوی ته ملو شوی چې پکې د کور کالی نقد پیسې او وسله شامل ده
په موږ باندې دا ډکېتی ګروپ راغی دا د 15 نه 20 افراد باندې مشتمل دي چې کله په کور باندې ورشنو دي دا اواز وکړي چې یاره موږ پولیسوالي او موږ مخروران را توختل موږ غلر او توختل نو کور والو چې یاره شاید چې پولیس ته به دغه مسله نو هغه بیا په دغه دوران کې ټول لشي او دی د کور والا گیر کې وږي يرغمال کی موږ په لکونو روپې کیش کې دا سه مطلب ټوپکې تماچې کالج بیا د موږ نورستو دلته په حسین آباد کې یو کور د موږ مرګره دي امجد نو مله پاغي باندې همدا ګروپ ورغه اغي نه په لکونو روپې او مختلف سامانونه ار سيوړو بل دا ګروپ چې کم دی نو دی مختلف ازلاو کې دا واردات کوي دی سره په مختلف ازلاو کې خلق دي نن سبا په کی پی کې کې زبداوی هم چې دراهزنې او ډکېته دا یو لهر شروع دي تاسو ګورئ همدا ډکېته ګروپونه دي گرفتاریاں او شي پولیس گیر کی خو بیا عدالتونه آزاد کې نو دا سلسله نه ختمیدونکي سلسله ده دا به دقه جاری وي
دا چې د پولیسو حکومت لخوا دا د ډول پیخ مخنیوي لپاره دا دو باوجود د کې زیاتوالي ول راغلي او کم خلق زیاتره د کې ککړ وي نو په خبر کې د شخصي ټلویزیون سره کارکونکو خبريال ملک اسماعیل چې دا د ډول پیخ زینو ته د پولیسو سره زی او غزمنو کورنو او بیا نیول شوی ملزمانو سره هم خبره تر کوي مشال لیډو توای
په دې کې درې قسم خلق زما په نظر شامل دي یو هغه چې کم کموم ردي او خپل د جنسي خواهشاتو یا د خپل نور خواهشاتو لپاره مثال په تور باندې د سي چې کم خواجه سره دي یا ځيني نرمندان دي د غوي سره د تعلق جوړولو لپاره د سنیچینګ کې د کرایم کې او پیسې ګټي ځکه چې دي خو ګټي نشي کولې کموم روي چې دویم هغه خلکو چې کوم عمر نسیواوي واده شوی وي او مجبورې د لاسا د کرایم کې چې هغه د آسان لارکاری چې نه موبایل پټ کړي یا چا د کور غلا کړي دویم هغه خلک دي چې کم د خپل پیسې ګړي او دا ډیر مهم خلک دي ځکه چې دوی د جیل دننه هم وخت تیر کړی وي دین علاوه دي د ډډلو ډلو شکل کې ګرځي د لپاره چې دوی د پیسې تر لاسه کړي
پولیس او حکومت داوا لري چې دوی د ډول خلکو او پیښو مخنیوي لپاره خپل خپل حل ځلې هر وخت دوامدار ساتي. د خپل ګامونو په خپله د پیښور ښار د پولیسو چارواکي ایس پی سی ټی طیب جان مشال لیډو ته د نومبر په 23 مویل
مختلف ځایونو کې ناکه بندې گشت پوائنټونه زمونږ چې کوم امبابیل سکواډ دی موټر سایکل بردار چې زمونږ کوم گشت کیږي او د هغې چیزونو لکه علاقه کې موجود دي زمونږ یقین کړه. دغه شانتي چې کوم د جیل نه په تیرو وختونو کې رهایشو ده دغه شانتي کریمینلز دي نو د هغې سروایلنس دی د هغې چیزونو لکه کور کلی د هغې علاقه هلته تلل د هغې پیشه دا معلومول چې یاره اوس دوی چې روتېری دي اوس څه کوي هغه مونږ د هغې نه پوښتنې کوو او په هغې باندې زمونږ سروایلنس دا زمونږ کار دی مخنیوي لپاره چې ځینې زمونږ روانې دي او په دې باندې الحمدلله مونږ ډېره کامیابي حاصله شوې.
ځینې سیمو کې غلا او شوکي کوونکي په مزاحمت ډزې هم کوي چې پکې دواړه اړخو ته مرګ ژوبله هم راپیخیږي. په 13 اکتوبر هم پیښور سوری پل باندې د ایډورډز کالج 19 کلن د 12 جمعه زده کوونکي حسن طارق موبایل تختونکو په ډزو د مزاحمت ورستو وجلې وو. حسن طارق چې د 400 وو په دغه وخت د کالج نه کور ته روان وو. ورستو له هغې پولیسو په 20 اکتوبر په مقابله کې یو کس په ډزو وجو او ویل چې دا کس د حسن طارق په مرګ او موبایل تختولو کې ککړ وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان د پکتیا پوهنتون هغه زده کوونکي چې د نورو ولایتونو یا د همدې ولایت د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي دي غوښتنه کوي چې دوی لپاره دې د پوهنتون دننه هاسټل فعال کړل سي. همدارنګه یاد زده کوونکي د نظري زده کړو په خوا کې د عملي زده کړو د زمینو د برابرولو غوښتنه هم کوي. بل لور ته چارواکي وایي د نوي ښوونیز سیمستر لپاره د لومړیو ټولګیو زده کوونکي لپاره د هاسټل د فالولو پلان لري. نور تفصیل د نجیب لال خیل پر رپورٹ.
د پکتیا پوهنتون هغه شمېر محصلان چې د افغانستان د نورو ولایتونو دي یا د همدې ولایت د لور پرتو ولسوالیو دي د لیلی نه نشتون شکایت کوي او وایي په ښار کې د دوی د اوسېدو او مطالعې لپاره مناسب ځایونه نشته. د پکتیا پوهنتون ډېری محصلانو یاد پوهنتون ته نږدې د ښار په مارکیټونو او پلازو کې کرایي کوټې نیولې دي. د پکتیا پوهنتون محصلان دوی لپاره د نظري زده کړو په خوا کې د عملي زده کړو زمینو غوښتنه هم کوي. د یاد پوهنتون د انجینري پوهنځي محصل عبدالرحیم مشال رډیو ته وویل
لیلیا جوړه سوې خو ګټه اخیستلو ته نه ده سپارل سوې. دغه موږ یوه غوښتنه ده چې دغه لیلیا فعاله سي له خیره سره ژر تر ژره تر څو کوم مشکلات چې دلته دي هغه حل سي. وروسته له هغه خپله انجینري پوهنځي کې موږ عملي زده کړې نشو کولی ځکه ټول درسونه چې دي تیوري دي او د لابراتوار په برخه کې موږ مشکلات لرو. غوښتنه ده چې موږ ته دا زمینه برابره کړي تر څو لا ټولنې ته د خدمت جوګه سو.
د پکتیا محصلان زیاتوي د یو شمېر پوهنځیو محصلانو د عملي زده کړو لپاره له مخکې یو شمېر لابراتوارونه جوړ شوي خو فعال شوي نه دي. دوی د افغاني محصلانو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره په داخل کې او بهر ته علمي سفرونه هم یوه مهمه اړتیا ګڼي. د پکتیا پوهنتون یو بل تن محصل انور تمیم شیرزاد وایي
تر ټولو ستونزه دا ده چې د لابراتوار برخه د مشکلات ډېر زیات دي ځکه موږ یو مجهز لابراتوار لرو خو تر ډېره موږ له دې نه استفاده نه ده کړې. بل د علمي سفرونو باید زمينه مساعده شي کنه چې موږ د پار علمي سفرونه برابر شي. در څنګه د لیلی برخه مشکلات دي ځکه اوس زیاتره خلک د اقتصادي مشکلات سره مخ دي او په تاکونو کې چې دوی هلته اوسېږي یو څه تبن زیات مصارف قربان راځي نو اقتصادي بحراني حالات اوس نو د کلیلی برخه مشکلات خاصي دا بډی راخی.
بلور ته د پکتیا پوهنتون چارواکي وایي دوی په نوې سیمستر کې د لمړی ټولګي محصولانو لپاره د لیلی د فعالولو پلان لري او د عملی زده کړو په برخه کې ځینې کارونه کړي او د لوري ته به پاملرنه نور هم ډیره کی. د پکتیا پوهنتون مرستیال سیف الله محمدی وویل
ان شاء الله موږ په پلان کې لرو چې د دوی لپاره به یو کنور هیڅ نوی د اولو سیمپو لپاره به موږ لیلیا آماده کوو. موږ په سخت کال کې ډیری ولایتو ته مسلین ولېګل د عملی زده کړو لپاره مثالونه لکه ازاز یریوب تم د زراعت په برخه کې مسلین ولېګل نغلو بم تم د انجینری برخه کې مسلین لګلې دي اقتصاد برخه کې بانګو ته لیکلې دي. پکتیا پوهنتون ته د لابراتوار په برخه کې می موین صاحب وعده وکړه چې راتلونکي د پاره به تاسو لابراتوارونه به ان شاء الله راتلونکي کال کې فعال وي.
د پکتیا پوهنتون چارواکي وایي د پوهنتون چې په نهو پوهنځیو کې شاوخوا شپږنیم زره محصلان لري سکال لیو بیلابیل پوهنځیو څخه 1400 څلور اتیا تنه محصلان فارغ او ټولنې ته وړاندې شول.
تا تاسو مشال ریډیو ته ورجست د اروپای ټولنې کمیشن د پاکستان په اړه په یو تازه رپورت کې ویلي چې پاکستان د اروپای اتحاد سره د جی ایس پی پلس په نامه د ځانګړي کاروباري حیثیت ګټه پورته کړې، خو د دغه سکیم د جاري ساتلو لپاره یې اړینې ژمنې نه دي پوره کړې. د ټولنې رپورت دا جی ایس پی پلس سکیم لاندې د بشري حقوقو په اړه د پاکستان په ګډون د اته هغو هیوادونو پرمختګ ارزوي چې د دې سکیم څخه ګټې اخلي. شاهین بنرې په دې اړه رپورت لري.
د اروپای ټولنې کمیشن او د اروپا د بهرني عمل ادارې د نومبر په 20مه په یو شریک راپور کې په پاکستان کې د بشري حقوقو په وضعیت، د خلکو په جبري لا درکه کېدو او په سیاست او صحافت په بندیزونو خپل فکرمندی سرګند کړی دا او په پاکستان یې غږ کړی دی چې د اروپا سره د جی ایس پی پلس له سهولته ګټه پورته کول غواړي، نو باید چې د بشري حقوقو د دفاع په اړه خپل کړې وویش ژمنې پوره کړي. جی ایس پی پلس یا جنرلایزډ سکیم آف پریفرنس څه شی دی؟ په دغه اړه د پاکستان د تجارت او صنعت د وفاقي خونې پخوانی مشر انجینیر داروخان اچکزی بیگا مشال ریډیو ته وویل چې د دې سکیم د لاندې اروپایي ټولنه د ځینو هیوادونو د کمزوري اقتصاد ښه کولو لپاره په مالیو کې رعایت ورکوي او هغې ته په اروپایي منډای کې د خپلو سامانونو د خرڅ اجازه ورکوي. نوموړي زیاته کړه،
نو هغه رعایت چې دی د دې لپاره ورکوي چې دا ملک په کار ده چې دا په ترقی باندې راسی او بیا چې کله هغه ترقی ته ورسیږي نو بیا د هغې نه هغه سټیټس واخلي. نو پاکستان ته چې دی دا جی ایس پی پلس سټیټس په ډېر مشکلات ورکول شوی دی او د دې سټیټس برته دا اخستو دغه چې کوم دوی ته کوم ویل شوی دی په کار ده چې دا په دې باندې دوی په خپلم ډېر غور وکړي.
په راپور کې راغلی چې په پاکستان کې د کال 2008 راهیسې پر لپسې د ولسی واکمنۍ باوجود د دغه هیواد په سیاست او اقتصاد کې پوز پراخ رول لوبولې دی. اروپایي ټولنې د قانوني اصلاحاتو لپاره د پاکستان د هڅو ستاینه کړې، خو زیاته کړې ده چې د جبري بې درکه او د زور زیاتی د پیښو پاړه اندېښنې په خپل ځای موجود دي. پاکستان ولې د بشري حقوقو په اړه د خپلو نړیوالو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلی دی؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د پارلماني او سیاسي چارو شنونکي قریش خټک وایي چې دا ژمنې منتخبو حکومتونو کړي، خو په پاکستان کې د پوز د بالادستۍ له کبله ولسی حکومتونه خپل پالیسۍ په سمه توګه نشي عملي کولی.
دا زیات ترجیح کوم لاسلیک شوی وي د پاکستان پیپلز پارټي چې کوم حکومت و د 2008 نه والا تر 2014 پورې پاغه کې په دې باندې ډېر پرمختګ شوی او هم په هغه ورځو کې چې کوم د یورپین یونین د کوم جی ایس پی پلس پروګرام او په دې باندې عمل درآمد شروع شوی او دا لاسلیک کول چې وو دا د سیویلین زمونږ چې کوم حکومتونه وو د هغې په اختیار کې وو، خو شاید بیا چې د دې عملي کولو ولا کوم اختیار وو هغې ته هغوی پرې نه ښودلی شو، ځکه چې په دې ملک کې د سیویلین حکومتونو نه زیات طاقتور او مقتدر چې دي هغه د پاکستان عسکري ادارې دي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې خبریالان د بریدونو او دړکو سره مخ دي، د اروپایي ټولنې په راپور کې ویل شوي چې په پاکستان کې د بیان په ازادۍ بندیزونو د خبریالانو ژوند او کار اغیزمن کړی دی. اروپایي ټولنه وایي چې د راپور د لیکلو پر مهال یو شمیر خبریالان یا خو د بریدونو ښکار شو او یا لا درک کړل شو. د ټولنې تر مخه پاکستان د بیان د ازادۍ په حواله د یو سل اتیا هیوادونو په فهرست کې په یو سل 50 ځای ولاړ دی. پاکستان او په ځانګړي توګه جنگ ځپلو سیمو کې خبریالان د کومو چیلنجونو سره مخ دي؟ په دغه اړه له وزیرستانه خبریال رسول داوړ وایي چې د دړکو له کبله په خپل ځان هم ځینې بندیزونه عملي کړي دي.
موږ زیاتر سیلف سینسرشپ چې کوم ورته وایي هغه زیات کوو، وجه دا وي چې موږ ته پته وي چې کومه از اٹ از هغه انفارمیشن شیر کړل نو دنیا یو کونه کې هم زموږ سپورټ بیا ناراضي، او کر رسی را رسی نو دل تبا تا حال وچ کم زمون پخوا 14 15 قبیلی صحافیان شوه دے چای شیدان کڑی شوی دی نو صحافی خپل ځان تک سی پہلا تاغی نه پس بیا انفارمیشن ور کوي د دې د وجن ډیر انفارمیشن دا سې دی چې په گراوند اوس هم موجود دی په مختلف سیکټرز کې خاغی ریپورت شوی نه دی.
پاکستان د اروپای ټولنې د تازه راپور پاړه لسنی دی ویلې خو د دې وړاندې چارواکو ویلي چې د بشري حقوقو دفاع تجمن دی او د لادرکه کسانو د منځلو لپاره کمیشن جوړ کړی دی. موجوده نگران حکومت هم وایي چې په هیواد کې آزاد او رڼا انتخاباتي بنیادی مخه ده خو ځینې سیاسي ګوندونو د رڼو انتخاباتو د حکومتي ادعاو په اړه د خپلو اندېښنو څرګندونې هم کړې دي. دا یادونه وړ ده چې اروپایي اتحادیه د پاکستان دویم مهم سوداګریز شریک دی او په کال 2022 کې دغه هیواد د خپلو برآمداتو 9.8% اروپایي منډی ته لیږلې دي. دغه شان په کال 2022 کې اروپایي اتحادیه ته د پاکستان برآمدات د کال 2019 پرتلا 85.9% زیات شوی وو.
دا مشال رادیو ده.